السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نوریاس نوری ام د مایکروفون ستاسو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی خبرې کوو. نړیوال بانک روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري او ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کموالی او له پاکستان سره کمزوري سوداګریزې اړیکې د ځینو مهمو لاملونو په توګه یاد کړي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د دوامداره فقر، لوړه کچه بیکاري، محدودې سرچینې او د پیرېدلو کمزوري وړتیا په میلیونونو افغانان چې له مخکې د کلونو جګړو او طبیعي پیښو له امله ځپل شوي نور هم لکړه او نو سره مخ کړی دی. د نړیوال بانک د راپور وروسته یو ارزونه ته په پام دی خبرونه کې بل تاسو واورو چې د ژوند لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې له انسستون سره مخامخ یاست. د غواړي نو توکو د رانیولو وس لري چې د ژوند بقا لپاره ورته اړتیا ده. آیا اقتصادي بې ثباتي هغه څه چې نړیوال بانک په دې راپور کې یادونه کړې ستاسو اقتصاد هم کمزورې کړی، او آیا کله هم اړ شوي یاست چې له نورو پیسې په پور واخلئ؟ پر دې موضوعاتو مو ډېر لیکلي او سبتي پیغامونه د واتساپ له لارې راته پرېښي دي. د خپرونې په جریان کې به درته ولولو او هم به درته خپاره کړو. خو مستقیم را سره تماس ونیسئ او پر موضوع خبرې وکړئ. دغه راز مو د اقتصادي چارو یو پو وحیدالله غازی خیل ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. څو شېبو کې به ښاغلی غازی خیل هم له موږ سره وصل شي. خو لومړی به د دو اوریدونکو نظرونه واورو چې د واتساپ شمیرې کې راته پرېښي دي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو محترم او کارکوونکو اوریدونکو ته. راډیو کې ټول بروغ او جوړ یست. بعد باقي محترمو تاسو د ازادي راډیو واتساپ چینل باندې یو پوسټ کړی و، دا شمېره مو سره لیکلې وو. مطلب تاسې لومړی خوراکي توکي کومه ستونزه سره مخ یاسته؟ محترم ودمر به درته ووایو، زما په رقم به ډېر خلیږي چې په لا علاج زما قسم مسې چې بیګا پیدا کړو د سبا ته هم وارخطا یې، د سبا پیدا کړو بیګا ته وارخطا یې. خدای له کومه بیې کوو، نه کوم کار شته، نه سم کوم کسب شته، نه کوم ژوند شته. هم بس که چا کوم کومک وکړو واوه، که نه کوم کار شته، نه کوم کسب شته، هېڅ هم نشته. د ژوند لومړني خوراکي توکي هغه خو بیخي په سختي سره برابرېږي، ځکه چې پیسې نه وي هغه به سړی په څه شي برابر کړم. بیخي له غټو ستونزو سره مخ دي. ما په رقم باندې به ډېر داسې خلک تقریبا تکه څنګه چې ملل متحده کوم اټکل کوي چې مطلب 2.5 میلیونه او 3 میلیونه خلک په افغانستان کې له لومړي خوراکي توکو سره د خوندي کولو کوم توان نه لري. واقعیت هم دغه نو واقعیت هم چې نه لرو، ځکه چې دلته کوم کار نشته، کوم وظیفه چاته نه ورکوله کېږي، چې کوم مولوي صاحبانو سره د شناخت نه یې یا د هغو خپلو خپلوان نه یې وظیفه چاته نه ورکوله کېږي. مطلب باور موږ مخکې نانوایي کارونه مونږ کول، تذکري مو ثبتنام مونږ کول، اوس هغه هېڅ شی هم نشته. نو مریضي مو تر سر پسې پورته دي. ولادې زما قسم اووه نفره فامیل لرو، په دې پورې حیران یس پروردګاره سار به څه خورو.
السلام علیکم فجازادی رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. جنباس کوچه مې د غزنی څخه. نو دا سي نړیوال بانک د افغانستان په اړه کوم راپور جوړ کړی دی، یعنی تاسو باور وکړئ چې دا تر ډېر اندازې پورې دا صحیح ده، ځکه چې موږ دلته یعنی اول به خپل اقتصادي وضعیت تر ته وایو، بیا به د خلکو چې دا موږ سره په اطرافو کې دي. تاسو باور وکړئ چې په کور کې زه ډېر سیاست لري ستنه یو، په هغه کې د ما خپله مزدوري 10,000 2,000 افغانۍ ده. دا نور درې څلور نفر چې لرو دا ټول بېکاره دي، کار نه لري، دا کور یوازې زه چلوم. تاسو وګورئ د هر شی بیه تاسو راواخلئ، هر شی دغونه ګران شوي دي. یو سړی هم وس ولاکه لري، ولاکه یا د وړو وس لرو، ولاکه یا د کوچنیانو ته د کالو رانیولو وس لرو، د هغو تیاریانو چې موږ څه وکړو. نو ورځ په ورځ زموږ د اقتصادي وضعیت یعنی مخ په شېوه روان ده. دا اوس موږ ګورو کال په کال مو قرضداره کې او تر قرض لاندې کېږو. نو بنیادي خبره دا ده چې نړیوال چې څلوېښت کاله افغانان په اور کې سوځول، جنګ یې پرې تپلی و، او نن راولاړېږي په افغانانو باندې، اقتصادي بندیزونه لګوي یا مرستې پرې بندوي، نو دا له افغانانو سره ظلم ده. او له اسلامي مرسته هم دا غواړو چې لنړی سره داسې تعلقات ورکې چې تر څو پورې هغه مرستې وکړي د افغانانو سره او زموږ سوداګري وده وکړي تر څو پورې د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ وشي او بدلون پیدا کړي. دا زما نظر سره
د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل هم را سره وصل شوی. غازی خیل څنګه پرونت خره خلاص؟
سلامونه ډیره مننه کومه اسنه او باقی چې نا وخت وصل شوم.
هله کومه غازی خیل صاحب د موږ د دوه اوریدونکو خبرې به مو یو څه اوریدلې وي ګمانم.
دا ورستي اوریدونکو خبرې مینیمایي البته واوریدلې.
دواړو اوریدونکو په خپل خبرو کې ویل چې هغه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دی وضعیت په اختیار هم د ډیرو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. هغه د ډیرو لومړنیو اړتیاو د لومړنیو خوراکي موادو او نورو اړتیاو په پوره کولو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. یو اوریدونکو ویل چې ډیر وختونه شوي دي چې پیسې په پور کړي دي. غواړم چې ستاسو نظر واخلم او دغه راز البته په نړیوالو باندې هم یو انتقاد کړی چې څلوېښت کاله افغانستان په جګړه کې و. جګړه هم په یو ډول باندې د بهرنیو لخوا د دوی په وینا د ده په وینا تمویلېدله یا ورته لمن وهل کېدله. خو کله چې ووتل اوس یې په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي، مرستې بې بنده وي، چې له دې سره هم د افغانستان ولس ډېر زیان ویني. غواړم چې ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم. مننه.
مننه. ښه، افغانستان خو د سینه د کې درې کاله کېږي یا څلور کاله کېږي د طالبانو راتګ سره د فقر سره مخ شوی دی. کله چې د ثور کودتا وشوله افغانستان له فقر سره ځکه مخ شو چې په نورو باندې اتکا وشوله. دلته یعنی بنیادي کارونه ونه شو، نه صنعت ته، نه تجارت ته، نه داسې اقتصادي زیرمې زیربناوې جوړې شولې. دا هغه وخت راهیسې خو چېرته هغه وخت کې نفوس لږ و او څه مرستې له بهر نه هم کېدلې. شوروي اتحاد هم ډېر زیات کومکونه کول. بیا دغه 2004 کال کې دغه یولس میلیارد ډالر چې هغوی دا کوله دا قرض یې خلاص کړ. کنه شوروي اتحاد هم ډاکټر نجیب ته ببر کارمل ته قرضونه ورکړي وو. افغانستان اوس ډېر بد حالات سره مخ دی. پر صورت باندې خو تېرو څو کلو کې خو وضعیت ځکه خراب دی چې څو علته لري. د یو ملک عاید د چین نه پیدا کیږي، هغه د سرمایه ګزارۍ نه، هغه د تجارت نه، هغه د صنعت نه چې فابریکې پکې جوړ شي، خلکو ته مصروفیت پیدا شي. متاسفانه افغانستان باندې بندیزونه دي. بانکي سیستم چې د پیسې نه ترانسفر کیږي، ترانزیکشن نه کیږي، راکړه ورکړه نه کیږي. نو یو تجار خو نشي کولای چې هغه په بوجه کې پیسې راوړي او نه اجازه لري چې دلته سرمایه گذاري وکړي. یو بل مسله د سرمایه گذاري لپاره خو قوانین دي چې ښه قوانین وي، امنیت وي او هغه آزاد دلته سرمایه گذاري وکړي. نو تجارت وشي د گاونډیانو سره، له نور سره ګوري. تاسو چې کله زموږ د تازه میوه وختونه راورسیږي پاکستان تعرفې چېږي کې یا هلته تورخم کې مشکلات پیدا کی، سپین بولدک کې مشکلات پیدا شي، لارې وتړل شي، میوه خوسا شي، دا د خلکو ژوند د بزګرو د غور سره ډیر زیات خراب شي. یا هغه وخت چې دلته میوه ورسیږي هلته لارې بندي شي، دا میوه دلته بیا په کور دننه باندې ارزښت خپل د لاسه ورکړي، ډیر ارزان دغه شي. دا نو د خلکو ژوند دلته اوس چې دی دا ډیر زیات خراب دی. تقریبا څه نړیوال بانک وي لدین هم ډیر زیات خراب دی. اوس جمع او فرزن د محیط مشکلاتو سره خلک مخ ذکر سکرو د اخیستو وسه دوی نه درلودله. پلاستیکونه یې سوځول. دا محیط ډیر خراب کو دی، صحیح وضعیت ډیر خراب دی. یوازې اقتصادي مشکلات نه دي، صحیح مشکلات هم دي. بیکاری ده، فقر دی. دا فوق العاده زه منم چې وضعیت ډیر زیات
مننه. خاص خلک بیا هم خبرونه کې ډیر وخت لرو، په دی باندې به وغږیږو او اوریدونکو ته ډیر وخت ورکو. د غرض دی اوریدونکو لیکلي پیغامونه هم ډیر غلي دي او سپتي هم. امین حیدری لزابل لیکلي دي چې زما نظر دا دی چې اقتصادي ستونزې په ټوله نړۍ کې شته، خو متاسفانه په افغانستان کې بیکاری ورسره بیا لا زیاته شوی او د افغانستان حکومت دا هیله کوم چې د کار زمينه برابر کړي، ځوانان لپاره کاري بوختیاوي برابر کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت کولای شي. فاروق همدرد به له خوست لیکلی دي چې بیکاری او اقتصادي وضعیت په ارتباط البته ویلي چې موږ نشو کولای چې اړین توکي وپیرو، ځکه دلته بیکاری او شتر رسیدلې، کار روزګار نشته، دندې نشته، وظیفې نشته. هغه لومړني اړین توکي چې کورنۍ ورته اړتیا لري قیمتونه یې ډیر د ډالر په لوړېدو سره لا پورته ختلي، او هغه څوک چې دلته کار او روزګار نه لري نشي کولای چې خوراکي او نور توکي وپیري، یوازې د گزارې ژوند دی. ځینې نور اوریدونکو هم ورته شکایتونه کړي دي. هلمند دی اوریدونکو به واورو بیا ورسبه تاسو درشو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوز محمد افغانم د هلمند ولایت د گریس ولسوالۍ څخه خبر کوم. ولنه داسې خلک شخصا خپل منځ سره ونور داسې خلک ډیر سچې ده پور سره مخسوی دي وړو څوی کې نه لري ډیر خلک چې بهر هیوادو ته ځي خاص دغه اقتصادي وجې د نستیر څخه دوی ځي خارج دولتو.
قاضی خیل صاحب د دې اوریدونکو خبرې مو واورېدې او لاغه مخ کې د دو نورو چې لیکلې پیغامونه راسته ولیو د دوی په څرګندونو کې مو څه وموندل؟
بالکل زه دې سره موافق یم. موافق ځکه یم چې حکومتونه خو ګوره ټولو خلکو ته وظیفې نشي ورکولی. حکومتونه زمینه مساعده تجارت ته، صنعتکار ته، سرمایه گذار ته چې هغوی راشي سرمایه گذاري وکړي، تجارت وي له نورې دنیا سره، کاروبار وی، نو بیا خلکو ته زمینه مساعدیږي. اوس خو متاسفانه صنعتکار دلته سرمایه گذاری ډیره کمه کړې ده. ما وویل مخکې چې بانکي مشکلات شته دی. بله مسله چې لوی از موږ سوداګر ورسره مخ دي، د دوی او دا سرمایه گذار او دا پنګوال دا صنعتکار د دوی پوهه ده چې دوی په مارکیټ باندې نه پوهیږي. فرض په افغانستان کې چې دوی فابریکه جوړوي، دوی ته په تاوان باندې تمامیږي. خام مواد دوی له بیرون نه راوړي، په هغې باندې محصول مالیه دومره زیاتوي چې هغه پوخ چې ډېر ارزانه دوی چې راوړي هغه خام مواد په دې بیه باندې. نو دغه هم یو شی دی چې دې ته باید حکومتونه سبسایډي ورکړي. خو اوس خو دا حکومت په بودیجا یا دغه آیا د دې تقاضا کوي که نه، سبسایډي ورته ورکړي، دا لږ مشکله ده په دې حالات کې. نو ځکه فقر او بیکاري دا زیاته شوې ده او خلکو لاره دا غوره کړې ده چې بهر ته لاړ شي. هغه خپله ښه پوهېږي، فامیلي ښه پوهېږي چې دا د مرګ خطر دی، ولې خلک ځي په دې رواني زیری دغه خطرونه قبلوي. نو دې کې شک نشته چې حکومتونه زمینی مساعده ای، حکومتونه ټولو خلکو ته دندې نشي ورکولی. نو حکومت دونه ظرفیت لري په هیڅ دنیا کې، په ټوله دنیا کې به بیکاري وي، خو هغه کچه فرق لري، 70% فرق لري. فرضاً ساوت افریقا چې دی هغه ډیره بیکاري په کې 6% ده، یا دغه سنور هند کې مشته، چین کې مشته، خو هغه فیصدي پاکستان کې فرضاً ډیره زیاته ده، خو 70% فرق لري بیا له افغانستان سره.
دا نړیوال بانک د یوې موضوع یادونه کړې ده چې البته د لاملونو په توګه وایي ناڅرګنده پالیسي د طالبانو د حکومت لخوا. دل تاسو چې سره غوټه کوي، آیا دا چې د طالبانو حکومت نړیوال تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا چې افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي، مالی بندیزونه لګول شوي، او د افغانستان بانک هغه د میلیاردونو ډالرو شتمني په بهر کې کنګل ده، آیا دا علت دی؟ او که خپله د طالبانو حکومت هم نه پوهیږي چې اقتصاد سره څه وکړي.
دغه علتونه خو هم دي چې پیسې بندې شوي دي. فرضاً د افغانستان دا 9 میلیارد ډالره سرمایه چې کنګل شوي ده، دا خو یوازې د حکومت پیسې هم نه دي که نه، لیک خو د عامو خلکو پیسې هم دي. هغې دومره تاثیر کړی دی چې په خصوصي بانکونو کې د خلکو پیسې دي، خصوصي بانکونه هغوی ته د هفتې $200 ورکوي، یا که ډېرې زیاتې پیسې دی باید $1,00,000 وباسي، دوی ورته $2,000 یا $1,000 ورکوي. نو هغه څنګه په دې باندې کاروبار کی او هغه څنګه وکي؟ خصوصي سکتور یعنی دغه هغه فرضاً بانه دا کوي چې وروره پیسې بندې دي او موږ سره نشته دی. نو دا هم یو دغه دی. بله مسله دا ده چې تېر حکومت خو پالیسیانې شاید درلوده، امنیت خراب و، خلکو سرمایه ګذاري ځکه نه کوله چې امنیت خراب دی. اوس زه نه پوهېږم چې هغه قوانین تطبیق وړ دي که نه دي، که دوی خپل نوي قوانین جوړ کړي دي نو کېدای شي اشاره دې ته هم وي.
بله مننه غازی خیل صاحب.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم شم سبا موسکله تر پسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. همس مې ساتلي زمو د سده کې زمو په چلو شو وزړم، اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
یو اوریدونکو له هرات یو پیغام راته پریښې دا به مو وورو.
مو لا مو بینې ما انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده، گزاره مو بیخ ډیره سخت ده، د ماداری وشم نه لرو دونې لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. زه گزاره مو دشه نه دشه مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره ای کم گزاره ده د کوچنی انو ډیر مومنان یخو هدی دي سیاسر مو یخو هدی دي د بس په دغه منطقه باندې وبه نه رامه تر کیږي، مکتب نه رامه تر کیږي، مثلا درس وای الکان نور نه پکه ده داری نه رامه تر کیږي. سمه اولادونه مو کوچنی اندي انو بس ډیر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندگی سخته را باندې تېرېږي. نو خو موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره دا کوچنیانو دپاره دا سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده نیاز و کومک ته لري، هغه ستاسو برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي او دپاره د دوی زندگی ور سمه کړي. دا منطقه چې ډېره ډېره منطقه ده، د بیوان دی دی انبقت ډېر سخت زندگی مو ده. اصلي ځای موږ چې و د کندهار د منطقې و، انو هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درودلې، انو داسې راتوراسو دې منطقې ته دلته یاره ته راړو. انو په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا راړو، دلته نو اوس ګزاره کوو، نو اوس مهاجرین شی نه لرو، انو په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
د یو اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي، غازی خیل صاحب د خبرو کې بیا هم هغه د کړهونو موضوع خو اوس یو بل اوریدونکو د واتس اپ لر رس وصل شوی دی، دا به راوخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې، له کوم ځای او خپل خبره وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم، عبدالنافع ما د پاکستان څخه مې ټلیفون کړی دی، یو له مهاجرینو څخه یم.
خبره منته خره غلاست، پاکستان نه مو ټلیفون کړی دی او پاکستان کې هم لکه چې ګومان هم په دې ورسېو کې په افغان کډوالو باندې پاکستانی چارواکو بد ورځ راوستې، که څنګه په تیر بیا په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
بله، و ډېر یو ناوړې وخت پر تیرېږي پر افغانانو باندې، بالخصوص په وسنی شرایطو کې چې آخواته هم اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات کله څنګه چې تاسو خبر یاست.
بله،
او وز د دې بلې خواسه دلته بدبختانه چې یو خبر بل واورېدی چې د امریکا متحده ایالاتو هغه کم پروګرام چې شروع کړی و هغه پروګرام یې ومتړی. نو تقریبا 1.5 میلیون افغانان چې په درې مختلفو کټګوریانو کې دي، چې اول هغه پخواني راغلي او اوسنۍ چې کیسونه لري او عوام د دې د هدایت په اساس باندې راغلی و.
او څو خبرونه مو چې تماس مو ل خبرونه سره نیولای څمغه څواړې چې وای خپل خبره مو کې مېرمنې
یو خو می دا غوښتنه و چې د هغه ملکونه چې وسه کم بشر دوستانه ویزی ورکولې، مثلا کناډا او غوډي خپل پروګرامونه بند کړل، استرالیا او هغه ډېر سلوک روان دي، او یونیسیار د بلې خوا سه اعلان وکړي چې هغه ماجرین که کارتونه لري هغه د اسلام آباد څخه ووځي. نو موږ دغه داري چې د اقل یو نړیوال سازمانونه انجوګانې او هغه ملکونه چې مهاجرین په زیرې، نو دوی د سره یو سي د دغه د پاره یو رای حل پیدا.
مننه. کور ودان چې د موضوع په ارتباط باندې موږ ازادي راډیو هم ډیر راپورونه ورکړي دي، دغه راز ځینې سازمانونو هم په دې ارتباط باندې خپل غږ اوچت کړی، لکه د بخښنې نړیوال سازمان، د دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان، په دې هیله چې د کډوالو لوی کمیشنری دغه راز آی او ایم هم او په دې کې ښکیل دي. کور ودان، په دې هیله چې ستاسو غږ هم اوریدل شوی وي، په تېره بیا مسؤولو چارواکو دا ستاسو څرګندونې اوریدلې وي، دا چې اوس له پاکستان دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي په داخل د افغانستان کې، چې وضعیت دا ډول دی، آیا حکومت ورته آمادګي یا چمتووالی لري کنه؟ کور ودان چې له پاکستان مور سره تماس ونیو. بلې قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه ده. موضوع نن په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت دی. روان اقتصادي وضعیت تر څه حده ستاسو په اقتصاد باندې یا په اقتصادي وضعیت اغیز کړی دی؟ پر دې خبرې کوو که ټلیفون را تکوي، نو په همدې موضوع سره وغږیږئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
غازی خیل صاحب، مخکې دې چې ستاسو نظر واورم، یوې اوریدونکو هم راته غږیز پیغام پریښی دی، دا به واورو.
زما چې چا واړه ګران شوي دي هغه بوجې په 2200 روپیو ده په واسه مونه کېږي چې واخلو. اوس دغه غوړي دي یو پتک په 1500 روپیو دي، بشکه په 1500 په 1100 ده. قدرت نه لرو، وس نه لرو. کونډه ښځه مو تګرانه پسې دي، اعتمانه پسې دي. اول خدای دې وایم تاسو موږ سره کومک وکاست. زما چې چانو تاسو یې نه سرلولي کې تاسو یې نه کامیاب کې. زما چې چانو په خدای دې دا تور شپه په اسلام نورا کې بېغمي ته وکراري د منګه ولوزو وطن دې
مطبخته سره ومختیا نه د تورش په اسلام نورای. خو ځکه چې هغه کورنۍ چې مرسته ډیره اړي دي په دوی کې په تیر بیا د کندو رندو او هغه چې د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده. دوی تل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا شکایتونه کړي چې کله چې مرسته ویشل کیږي مرسته دوی ته سم نه ویشل کیږي، په دوی باندې لمرستو سره کوي. دا یو موضوع چې کلونو کلونو رئیس هم د مرستو ویش کې هم ځینې وختونه هغه واسطه او هغه رول لري، یو څوک باید څوک پیژني چې بل اخره تر مرستو پورې لاس ورسیږي. هم داسې نه ده
خبره ده چې تاسو په کابل کې اوسېږم او ما دا شپې لیدلې دي. متاسفانه د خلکو شمیر زیات دی، د غریبو، د کونډو، د یتیمانو او د موسسې لخوا چې کوم کارتونه ورکول کیږي د غو تعداد کم دی. فرضاً لس کوره دي، په لسو کورو باندې دی دوه کارت ورکوي، نو هغه څنګه چلو کی؟ هغه ملک تو کی؟ هغه زدانه نه دوم چې فساد به نه وي، خپلوي به نه پالل کیږي، دوستي به نه پالل کیږي، دا به پالل کیږي. ولی یو واقعیت دا دی چې د خلکو شمیر فوق العاده زیات دی او د مرستې تعداد کم دی، نو ځکه هلته خلک تور لګوي چې یا ملک یا حکومت یا بل چا خپلو کسانو ته ورکوو مونږ ته اعلان کړی. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، یعنی دا زه خپل د دې عیني شاهد یم چې د مرستو موسسات دومره مرستې خو نه کوي که نه، هغه هم ډېر کمې مرستې دي. خو متاسفانه چې اوس خلک ډېر متضرر شو په دې وروستیو کې چې کله دا کومکونه بیا دا ډالر جیک شو، نو یو څو ورځې نو خلکو دلته خو دا تجارانو متاسفانه ډېر ظالمان دي. دوی خپل نرخونه ډېر جیک کړه او بېرته راښکته نه کړي، یعنی که راښکته هم کړي ډېر زیات یې راښکته کړي، دومره زیات نه. په دې سال کې چې دوی په مخه دری اویا دوه اویا کې یا نه شپېته کې دوی هغه شی اخیستي وو، په هغه وخت کې ډالر په دونه، ولې دوی چې کله څلور اتیا ته ورسېد یو ناڅاپه نرخونه جیکر. دا متاسفانه یو ظلم دی چې وشو.
مننه. بلې قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. یو بل اوریدونکو هم را سره وصل دی. بلې مهرباني، ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولئ. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو غږ خبريږي. مهرباني. ګومانم چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله. تاسو مخکې غازی خیل صاحب وویل. بلې مهرباني، ځان راو پیژنئ. څوک او لکم زمو تماس نیولئ؟
یار محمد یم، د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ خبره کوم.
بله یار محمد خان، خبرونه ته خره غلاس تاسو غک پریږي. تاسو که پښتنه وکم، تاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ د یار محمد خان سره مواړي کپري شو له په هر صورت. غازی خیل صاحب، تاسو خپل سرګندونو کې مخکې دی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر ډیر زیات دی او دا هم داسې نه ده چې دوی شمیر په کمېدو دی، بلکې اټکلونه دي چې شمیر لا په زیاتېدو دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال شاوخوا 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا هم د هیواد د نفوس تقریبا نږدې نیمایي برخه ده. دغه وضعیت په پام مسول څوک دی که داسې لنډر وایو؟ د افغانستان خلک دی، ولس دی، حکومت دی، نړیواله ټولنه ده؟
نه، ولس خو مسول نه دی. ولس په دې کې څه کولی شي؟ څوک نه غواړي چې دی فقیر وي، دی غریب وي. دا خو ډېر غیرتي ولس دی. دوی غواړي کار وکړي، ژوند وکړي، زندگی وکړي، خو چې کار نه وي څه وکړي؟ هغه د هر کور یا په هرو 500 کورو باندې خو یو کس د اروپا په ډېرو سختو لارو په میاشتو میاشتو باندې خپل ژوند په خطر کې اچوي، مرګ په سترګو باندې ویني. ولې متاسفانه چې ځي د غلاره غوره کوي، ولس په دې کې ګرم نه دی. حکومتونه خو طبعا وظیفه د حکومتونو د ولسونو ښیرازي ده، ولسونو ته خدمت کول دي، او د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دی. نړیوالې ټولنې مسؤلیت خو په دې باندې دی که د حکومت سره مشکل لري، د خلکو سره خو نه لري. که نه که حکومت په رسمیت نه پېژني، د افغانستان خلک خو حق لري چې دوی ته باید مرستې ورسیږي. اوس خو ښه دا دوه درې کاله کېږي دغه حکومت چې راغلی د افغانستان په ملګرو ملتو کې غړیتوب نه لري، یا به هغه پیسې نه وي ورکړي، یا هغه کمې پیسې چې سویس ته انتقال شوي د هغو پیسو نه د افغانستان غړیتوب پیسې حقلیزیت ورکول کیږي. خو افغانان خو حق لري، دوی باید د سیاست یا د حکومت سیاستونو ښکار خو نه شي. که نه ولې متاسفانه دلته هغه افغانان چې په خارج کې اوسېږي هغه هم دې ته خوشحالېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه په افغانستان باندې مرستې بندېږي. ګوره دېنه خلک متضرره کېږي، حکومت خو به هم کېږي درسته ده، خو دومره خو نه کېږي لکه څومره چې خلک کېږي. نو دلته د نړیوالې ټولنې مسؤلیت
دا کوم افغان دی چې مثلا بهر کې اوسي او په دې باندې خوښېږي چې په افغانانو باندې یا په افغانستان باندې د بشري مرستې بندې شي؟
دا هیڅ لابي تر اوسه پورې نه ده شوې. دا خپل د دې شاهدي ورکوي چې دوی په دې باندې خوشحالېږي. پرون نن تاسو د ویانا په غونډه کې مو کته کنه چې هغه ویل چې دا مرستې ګوره مستقیما طالبانو ته ځي او مشر یې ویل کنه، او دا تاسو دې باندې مدغه کېږي چې خلک متضرر کېږي، دا حکومت ته ځي چې بندي شولې، دا یعنی موږ هرکلی کوو. یعنی ما هدف دا دی چې سیاستونه، حکومتونه، اشخاص، سیاسي اعضاء په خپل ځای، ولې دا سپورا یا بهر کې چې کوم افغانان میشتي که په امریکا کې دي که په اروپا کې، دوی باید لابیو کې، دوی باید لاریونو کې، او دوی باید د افغانانو هغه وضعیت هغه انعکاس کړي او دا هغه نړیوالې سازمانونو ته وښيي چې وروره که تاسو د طالبانو سره، د دوی د حکومت سره، د دوی د پالیسیانو سره اختلافي نظر لرئ، د دې قرباني تاسو باید افغانان نه کوي. ولې متاسفانه چې اوس په افغانانو باندې د مرستې چې بندېږي دا خو د دې قرباني کېږي، زموږ څه ګناه ده یا د دې ولس څه ګناه ده؟ ولس خو تېر وخت کې جمهوریت او ډیموکراسي هم ولسو، د هغې نه مخکې چې ته حکومت و د طالبانو هم ولسو. ولس خو په دې کې یعنې دغه نه لري، نقش نه لري کنه په راوستلو کې او بیرته ایسته کولو کې.
بله مننه غازی خیل صاحب، دې بحث به بیا هم دوام ورکو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتدیر
ازادی رادیو سلرویشت ساعتا او زم تاسو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري. نن په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې تاسو پر ژوند څومره غیس کړي خبرې کوو. نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري. ځینو لاملونو یادونه هم کړې وه. د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیل هم زموږ میلمه دی او دغه راز د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. د واتس اپ شمیره مو ده بیا هم اعلانوم 00420023008111. غازی خیل صاحب، تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه چې لابي هم ډیر مهم رول لري. فکر کوي چې کچېر افغانان په بهر کې مثلا د همدې په هدف باندې خپل غږ اوچت کړي، نړیوال ټولنه فکر نه کوي چې نور ستړي شوي ده د افغانستان سره د مرستو په برخه کې یا د افغانستان په موضوع کې؟
کوریا افغانستان خو د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، د دنیا یو غړی هیواد دی او دا جنگونه چې دي دا جنگونه خو زموږ خپل نه دي کنه. خو که موږ دنیا پریږدي، موږ خو دومره کم یو ذخایر او د معدنیاتو د موقعیت زموږ دومره ښه دی چې افغانستان که نور هیڅ مونږ کې د دې سیاحت لارې خپل ځان جوړولی او پرې په پښو درولی چې معدنیات خو لا پرېږده چې دلته جیګک دی، دلته میسي عینک دی، دلته لیتویم دی، دلته ډېر طلاوې دي، دلته تیل دي، دلته ګاډه شان پریدا. یوازې د سیاحت نه افغانستان خپل قوم خو دنیا نه پریدي کنه، چې دنیا هم به قرار پریدي. افغانستان خو د سیالۍ ډګر دی، د دې منطقې دی، د دې ګاونډیانو دی، د دنیا دی. یو ځي یو بل راځي، موږ خو دوی نه پریدي. که دوی موږ پریدي، موږ خو خپل ځان په خپله ساتلی شو.
بله، مننه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
بلې بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې مایکروفون تاسو خبرونه ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني بلې وعلیکم السلام بلې اجل مکوي تاسو اوس وصل شوی یاست مهرباني خبرې وکړي ګمانم چې د واتس اپ لاره بلې لکه کوم ستونزه لرو په انټرنیټ کې په هر صورت د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه له غږیز او دغه راستي پیغامونه هم د موضوع په ارتباط پرېښې دي او اوریدونکو چې نومې نه دی لیکلی ویلي دي البته دغه پوښتنو ته چې موږ مطرح کړي وو پوښتنو ته د ځوابونو په بڼه باندې لیکلي دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو کارونه نشته مشکل ډېر دی روزانه پیسې عواید نه پیدا کیږي په سوال چلیږو د اړینو توکو د پیرلو وس هم نه لرو اقتصاد مو کمزوری دی ویلي دي چې ډېر کمزوری دی او د پور په ارتباط ویلي دي او دایمي خو څوک چاته پور نه ورکوي مایوسه شوی یو بل اوریدونکو بیا لیکلي چې د ژوند د اړتیا برابرولو کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو دغه راز جمهوریت له سقوط وروسته په کور ناست یو په کور کې هم چې ناست یو لوستې کسان یو فعلاً بیکار یو کله چې مکتبونه خلاصو درس مې ورکاو او رور مې مخکې په نظام کې دنده ترسره کوله دغه راز د یو بل اوریدونکو نظر به هم واورو البته د غږیزه بڼه باندې چې راته پرېښې دی بیا به غازی خیل صاحب تاسو درس وکړي بل اوریدونکو مو د ټلیفون لارې نه درلود د ازادي راډیو اوریدونکو هم د ټلیفون لارې سره وصل لري واتس اپ لارې مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک ولکم زی
اقتصادی
وضعیت څنګه ده یعنی خپل لږه روزګار چلولای شي که څنګه
قربان سم محترم د خو په ایمن ولادت کې په خوا دغه تاریخ کوښښ کوونده چې علاوه نو دلته ما په شمول ډیر ځوانان مثال د خبرې په کاروبار باندې اختاوه دغه د کور آیت چې مثال د خبرې هغه کوم پیسې او دغه چې خاص د دغه مواد مخدر د لاسه پیدا کول یې خو نه دا پاره چې دغه نور صاحب محترم باندې ویری و سم په کاروبار باندې اختاوه خو شانس دې ګران کوي محترم نور صاحب کړه په خوا په پرتل درته وامه دغه نه قیمتي زیاته سوی ده ما تاسو ته میسجم پرې شي دی نو یو خدای مزه غوړیانو دغه عادت نورې صاحب محترم چې دلته روزه را رسیدي اختر را رسیدي شان به درک ګران کې خدای په دوه چې حکومت دغه ته توجه کې او توجه باید ورته وکړي دا کومه چې د دې مسولیت اقتصادي د نورې صاحب محترم د اکثر خلکو شدي هغه زمینداران چې دلته خپل کښت کوروندې لري مزکل لري خدای شاسي ورکړي دا غوږ سات برابر دي او تر هغه تر څنګه چې مسکینان خلک صاحب محترم نورې صاحب چې د ماشان په ډوډۍ په شهريان دي هغه به وځلي کورنۍ چې ما یې بنت کور کړی یا مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري د شمیرمن استا نو بل بل خلک د خپل فصیم کې سن نوري صاحب د حکومت ته سره کومک وکړي که خیره ونڅ کولای
بل اتل صاحب تاسو د کومک ویلې هغه چې شتمن دی هغه خپل خپلوان او نږدې خپل خپلوان سره کوم مرسته کوي لاسنیوي کوي
نوري صاحب محترم په خوا د زمر مشرانو د وسم کې سره ته کوي زمر په کلی کې به مثال هغه زمر پلار د نک د وخت کې سره ته کوي دا چې به خلکو یو پربل باندې رحم او وسله او شفقت درلود چې په کلی کې یو مسكين پیدا شو ټول کسان به کومک وسره کوي بدبختانه زمر د افغانانو د رحم او ترحم د اکثر انسانانو د درسته خوتلې دي خصوصا زمر مالک تجارتان دي نوري صاحب دا خیریا مرستې چې دلته روان دي لمن ولاته دغه د دبليو ټي مسخ چې دلته د بیوز کورنۍ سره مرسته کوي ته په خدای باور کوم محترم نورې صاحب دې په خپل لیسو کې داسې کسان ویستلې دي چې ما یوبین دي مثال یا په سترګو باندې نابینایان دي یا کوندې چې مثال د کورنۍ سرپرستانې ولاته ورکړې دي نو ما په دې کورونه دا کمی نه دیوالې مرستې چې روان دي دا د زمرد د مړو خلکو د کمزوري د لاسه کچیر موږ په یو باندې رحم ترحم وکړو دغه مرستې ضرورت په واقع نه پیدا کړي محترم نورې صاحب
مننه کور ودان چې سره تماس مونږ نیو بل اوریدونکو هم دې مهرباني ځان راو پیژنې او زم تماس ته ولای مهرباني
bale nori sal ma da gauri
bale sasu ga gauri ma mehrbani qari sa
pashun shukr khair wase salamun ta sas sas kar kun khari don ko qari ma ma da yu pashun ma jo jan
bale bale mehrbani pashun sa ta sawai qari sa mehrbani
nori sab khabar da da shi khabar par de berozgari u par karu par ve iqtisad wa kya na afghana na da ga shi sara us pel na su grewandi razmur ta shir karda katrun katrun chwa متخصصین چې واغه ولاره کسان اساس څنګه بیکاره دي دلته په افغانستان کې معلول قشر وجود لري متقاعد قشر وجود لري معلم قشر وجود لري وناشه قشر دا ټول په زوف کې دي نو افادیو کې چې اوسنی نظام یا د افغانستان د تاجران پانګونه په افغانستان کې وکړي، افغانستان ته خپل سرمایه را نقل کړي، تر څو چې افغانستان ته دلته کچېری مسته بندونه جوړ شي یا په امریکا راته جوړ شي، انشاءالله تعالی خلک به پر کار کېږي چې په امریکا په افغانستان کې حالت وي. دا اوس هغه انسانان زه وینم نوري صاحب ته په خدای باور وکړه چې مکتبونه خلاص کړي دي، تحصیل کرده دي، ولیکن نن کار نه لري، کراچی چلی یا پردن رشکا چلی، یعنی سړی زړه باندې ټوټې ټوټې کېږي.
یو سړی قاری صاحب مننه
ولاړي
قاری صاحب دندې لپاره موږ د خبرونه
څنګه په کار نه ستو، نو چې انسان په رکشا هم خپل وي، موټر یې خپل وي، نور امکانات یې هم خپل وي، او دوی په ورځ باندې 200 افغانۍ پیدا کوي، یا پیدا کوي یا پیدا نه کوي، او هغه ته هم اته نفره فامیل ګوري، نو د هغه انجام به څه شي؟
مننه قاری صاحب.
او په ارتباط د دې کومکو نوري صاحب لکه د مخکې ورور چې وویل ما ونه پېژنئ چې څوک وو.
قاری صاحب تاسو خبرې واوریدل شوې دي، اوریدونکي نورم ټلیفونونه کوي. کور ودان زموږ دایمي همکار یاست، خبرونه کې موږ سره ګډون کوي، نظر ورکوي، کور ودان چې نور لپاره هم یو فرصت وي. بل اوریدونکي لکه چې نشته، د غازی خیل صاحب زموږ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، غواړي تبصره پی وکړي.
مغه شکایتونه دي نه د ژوند نه، بیکاری ده، بیروزګاری ده، بی توانایی نه لري متاسفانه، بس خدای دې کومک وکړي. نو
یعنی خدای دې ورحمیږي. بلې د ننګرهار نه یو اوریدونکی راته پیغام پرېښی، دا به واورو.
سلام علیکم، زه ارمانګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. بلې، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوو ورځو درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته، او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک کا. هغه وخت هم تله چې هغه خلکو سره کومکونه کوه، اوس څوک چا سره کومک نه کا. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی خاص الله تعالی غریب پیدا کړی دی. تا ډیر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانان سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور شي وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو.
غازی خیل صاحب، د اوریدونکو په څرګندونو کې هم یو موضوع ډېر مطرح کېږي، هغه دا ده چې که چېرې په ښارونو کې دغه موضوع یو څه پیچلې وي چې څوک څوک نه پېژني، چې څوک بې وزله دی او څوک فقیر دی چې د هغه لاسنیوی وکړي، خو په لرې پرتو سیمو کې په ولسونو کې معمولا داسې کسان معلوم دي چې څوک وږي دي، څوک مرستې ته اړتیا لري. پخوا ډیر دود چې د دغه سې کسانو به ټولنه کې لاسنیوی کړي. آیا فکر کوئ چې په دغه وروستیو بدلونونو سره دغه حس د کومک یا د مرستو په ټولنه کې اوسه کمزوري شوی دی؟
کمزوري شوی نه دی، له منځه تللی دی. فرهنګ خو مطلق زمونږ خو ګوره، د تاسو خو د میډیا خلک یاست، حکومتونه خپل فرهنګونه خپلو ولسونو ته ښیي چې د مونږ فرهنګ څه شی دی. خو دا 40-50 کاله جنګ خو زمونږ فرهنګ اخیستی دی، کنه موږ نه پوهیږو چې زمونږ فرهنګ څه شی دی. څه باید وکړو؟ پخوا خو یو میلمه پالنه وه، د میلمه د غریب د دې خلکو لاسنیوی به کېده، او اوس خو تعداد هم زیات شوی دی. بل مشکل چې په افغانستان کې له لسیزو دی، هغه دا دی چې دلته متوسطه طبقه نشته، یا ډیر غریب دی یا ډیر خان دی، نو دلته متوسطه طبقه نشته. یو بله مسله په کې دا ده چې دلته تجارت د خلک چې دي تجارت پیشه نه دي، دوی بس داسې دي چې یعنی مامور یا یو چیرته په معاش باندې کار کوو، نو دا خو داسې چې دا یو پایه د ګدایګرو د دې مامورو یاد چاته توهین نه کوم، بخنه غواړم، ولې دا واقعیت د مشهور د ګدایګر ترمنځ یو پای پر کې چې بغه باندې مشهور دی، بس هغه غریب شو. نو دلته په افغانستان کې ټول خلک په هغه روزمره ژوند دي، په هغه روزمره عاید باندې چلیده، هغه روزمره عاید په دوی باندې وترېده، هغه کم شی چې دوی لاره هغه په غاول کې شپږ میاشتو کې یو کال ځان ورسو، بیا هغه کمه تیلا ملای چې د میرمنې و هغه بیا موټر بیا، یعنی دغه سې دا ژوند اوس نو زیاتی دا ژوند بیخي ډېر خراب شوی دی، اوس هغه شی نشته دی، نو فقر فوق العاده زیات شوی دی اوس.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
مننه. یو اوریدونکی بل هم راخلو چوک او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم. ملکاجی څنګه نوایم؟ د هلمند څنګه نوایم؟ سره تاسو سره په تماس کې سلامونه ساتو. ما تخنیکي هم کار کوم. مل سلامونه واکیان.
وعلیکم السلام.
موضوع متکړه د هم تاسو باندې چې هم دی او پکره د شي زیاتې په وانسان کې او بل خصوص د نور د هلمند څنګه نوایم د شي دا پکره د زیاتې د بعد حکومت او نړیوال ټولنه د افغانستان د بزګران او د نور خلکو سره مرسته وکړي. او بل دا غوښتنه ویل چې د حکومت کم کسانان چې ګمارل شوی تاسو د حکومت د خلکو سره.
بلې بلې استاد غږ خبرېږي مهرباني.
ما ویل ما دغه نظر بل اخلاص او دغه وخت رنگ مشته نه وکړي موږ دوباره بیا څو واره ګڼتي ورکو مشته رنگ نه وکړي.
مننه کوربدان چې له هلمند متماس نیولې.
مشکل دی.
بلې کوربدان چې له هلمند متماس نیولې. یو بل اوریدونکی بم واورو البته سب شوی پیغام
خلک د مستر لاس بغروان څوک دې چې چا ناراو یو څوک ناراو او خوشو دې خنارې نه او نو کوم کو نه چرایي ورور هغه پر هغه ځای باندې چې هغه یو واسطه او یو لار ولا په جنده سولاس ورچېدل یو مشکل دا لیدې بس فار لسو او یا ورچېدل.
بلې د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په خبرونه کې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو. البته د نړیوال بانک د ورستي راپور په استناد چې ویلي دي د اقتصادي رغونه ثبات نه لري. غازی خیل صاحب، د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د کسر یادونه هم شوې. په تېر بیا له پاکستان سره د کمزوري سوداګرۍ موضوع یاده شوې ده چې لکه د منګو تاسو چې پوهیږو تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې له پاکستان سره موږ په سیاسي برخه کې ستونزې لرو، سوداګرۍ برخه کې هم ډېرې زیاتې ستونزې لرو. اکثرا کله چې د افغانستان کې د تازه میوو وخت راورسیږي لارې بندوي یا ځینې وختونه پر حکومتونو باندې فشارونه راولي، د کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، د هغوی د ایستلو لړۍ ګړندۍ کوي. له پاکستان سره ولې د اړیکې البته په تېره بیا په اقتصادي برخه کې ښې نه شولې، مضبوطې نه شولې؟
خبره داسې ده چې متاسفانه پاکستان هر څه د سیاست قرباني کوي. یعنی په سیاسي اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان خراب یې، هغه په سوداګرۍ باندې، هغه په تجارت باندې، هغه په اقتصاد او پراخ راورکه باندې متاسفانه ډېر تاثیر لري. هغه په حتی په مهاجرینو په موضوع باندې، دا د مهاجرینو په ژمي کې راوستل اوس، یعنی دغه کسان چې تلې کیسونو ته منتظر دي. زه خو چې خبرو ما تله که خو یوازې د عیسایوي کسان دي، دا نور کسان پیوانو پیتو دا نور هیوادونو ته منتا په دوی باندې فشار راوړل. د دنیا نه د دې فشار په واسطه باندې هم دلته په افغان حکومت باندې فشار راوړل، هم د دنیا نه مرسته ترلاسه کول. نو دوی له دې لپاره په افغانانو یو تجارت کوي. دا زموږ متاسفانه سیاسي اړیکې خراب یې، هغه باید تجارت خراب نه کړي. اوس دوی د هند سره اړیکې خراب دي، دوه دښمن هیوادونه دي، ولې تجارت خو نارمل روان دی؟ ولې متاسفانه د افغانستان سره داسې نه دي. افغانستان سره چې سیاسي اړیکې خرابېږي نو هغه بیا تجارت هم سره خرابېږي، او هغه اړیکې په مهاجرینو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. هغه راوستل کېږي، بې کوره کېږي، بندیانېږي. دا اوس هم په پاکستان کې بالخصوص په اسلام آباد کې په افغانانو باندې ډېر بد حالات روان دي. نو موږ متاسفانه له دغه مشکلات سره مخ یو. خو حکومت باید دوسی او دغه کې د لپاره چې څه کول پکار دي، دغه یو اقتصاد چې یو بشري ناورین د عمل ستنی شي، د دې مخنیوي وشي، په دې کې دنیا څه کولای شي، موږ څه کولای شو، په دنیا باندې باید څه دغه وکړي، او د دنیا نه باید څه غوښتنې وکړي. که سبا خدای نه خواسته دلته بشري ناورین راځي، مسؤول به څوک وي؟ نړیواله ټولنه تو کنه دغه سی او دغه باید دوی وکړي، افغان حکومت یا دومره.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او څوک علیکم زمو تماس نیولای. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. مهرباني.
سلام احترام برسه بر شما و بر تمامی شنوندگان عزیزتان.
و علیکم السلام.
سمیر است، یکی از مهاجرین افغان در
استاسو ورسته خبرونه اوریدل شو ایران که پاکستان.
پاکستان.
بله، اله پاکستان لکم خارم و تماس میولی؟
ما در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم، مدت 8 ماه میشه از همینجا تماس کردم.
دیر خیلی مخی که هم زمان یو بل اوریدون که لپاکستان تماس میولی وی چی پا پاکستان که وست دیر بعد ورز ده پا اسلام آباد او راولپنده که منگم را پورون در رودل تاسو وضعیت سر دول گوری؟
وقتش همین طور است. مدت شده که زندگی پناهجویان افغان در پاکستان به شدت خراب است، از جمله و چند کتگوری تقسیم میشه. از جمله مثلا مشکل اصلی ویزا. چند وقت شده که در پاکستان مثلا ویزا را برای افغان ها اگر ویزای 6 ماهی سیاحتی، اگر ویزای تحصیلی یا هر چی که است برای یک ماه صرف تمدید میشن و این تمدید از یه هم یک عالم جنجال دیگه داره. یعنی امو مقدار هزینه که یا تعرفه که به مربوط دولت پاکستان میشه تسلیم میکنی ولی ویزا نمیرایه، مجبور هستی که
دیر بخنه قولم شتاس در خبری قدر که اوم حدود تقریبا 12 دقیقه وروست از مک بلخ پروانه پیلیگی دا بلخ پروانه زما همکار همده موضوع تا زنگره کرده دا په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې که زموږ نمره لری کولی شي چې بیا تماس ونیسئ، خو البته 12 دقیقې وروسته یا 15 دقیقې وروسته کولی شي چې تاسو تماس ونیسئ. فقط یوه لنډه پوښتنه، دغه وضعیت چې اوس راغلی ستاسو په شمول د افغانان چې هلته اوسي، تاسو چې په خپلو کې خبرې کوئ، کوم د وتلو لاره وینئ بیرته افغانستان ته ستنېږئ، کوم بل هیواد ته ځئ؟ هغه هیواد په تمه باندې چې ناست وئ چې تاسو ته یې ویلي وو چې موږ مو منو، که هغه مو ونه مني څه کوئ؟
واقعیت شی است که زندگی واقعا مشکل است. ما شخصاً خودم ثبت دفتر یونیسیاف شدیم که جز افراد آسیب پذیر که باید انتقال پیدا کنم به یک جای دیگر، ولی از سرنوشت از اینا واقعا هیچ چیز مشخص نیست. هیچ کس نمیفهمه که بالاخره می پروسه کارها تا چی وقت است و چه قسم وضعیتی که فعلا ما در اینجا داریم. با آسانی ما بیرون نمیشیم، با محل به نانوایی نمیریم، به جایی نمیریم، کلا در خانه هستیم. اگر یک تفتقی هم پشت دروازه خانه میشه، ما صد رقم تر کل از دل ما هست که کی هست و چی میخواید. چون مشکل اصلی است که ما از بین آشناها و دوستای خودم ما کسایی بودن که ویزا داشتن ولی بازم متاسفانه دیپورت شدن و دستگیر شدن.
بله، پدیه هیله چه از این فشارون در پاکستان پر حکومت بند راوڑل شی او ستاسو دغا ستونزو تا توجه دیر زیاد تسی او تاسو تا پری خودل شی چه هغه هیوادونو شی تاسو را جمن کردی دی هغوی تاسو اومنی او خپلو هیوادونو تا مولی دوی کور ودان بیا هم بلخ پروانه که فرصت لری چه پدیه موضوع مکسر تماسو نیسی او خپل دی سرگول دلائی حال نور سر شرکلی، خپل تجربه نور سر شرکلی که کور ودان چه را سر تماس مونی و بلی قدر منو هردون که دی ازادی رادیو دی میکروفون ستاسو خبرونه ده. لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمره لازادی رادیو هر اوراز شپا اوراز.
نن مو په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خبرې تر اوسه پورې وکړلې. بیا هم اوریدونکو ډیر پیغامونه راته پریښي وو، خو د یو بل اوریدونکو به هم راواخلو.
ورځ ما دغه دوې نیمې میاشتې کې دغه فلکې ته راځم، سار راځم دغه پورې یم، دغه پر مازدیګر د اذانه پورې یم. خو بعضې ورځې کې کله پنځو صفې کار مو وکړې وموکړې، کله زموږ پسې دغه هم راپسې، کور هم راپسې،
د کندوز نه اوسیدونکو هم سبتی پیغام را تپریخه دی. وای چې یو کال وشو چې زه او زما کورنۍ له پاکستان په جبري توګه افغانستان ته ستنول شوي، اوس نه کار شته نه روزګار او نه کومې ماسې تر اوسه له موږ سره مرسته کړې، له سختو مشکلاتو سره مخامخ و، د کورنۍ ستونزې مو ډېرې دي. غازی خیل صاحب، د ایران او پاکستان که چیرې دغه ګواښ عملي کې چې ویلي دي روان کال په میلیونونو افغان کډوال له خپلو خاورو باسي افغانستان ته استنوي، افغانستان هم وضعیت هغه ډول دی که چیرې دومره لوی شمېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، فکر نه کوي چې دا به یو لوی بشري بحران رامنځته نه کړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې دا خلک سامه کړي. دا خو یو سیاسي فشار دی، یو اضطراب، یو اضطراب دی. ایران سره زموږ د اوبو مسله ده، او کله چې دغه مسله دوی سپیک شي، دلته چې بارانونه ونیشي، هوا واورې ونیشي، یا اوبه کمې شي، بس دوی هلته په افغانانو باندې فشار راوړي، یا راشړي، یا ادامي، یا زندان ته اچوي، یا له کوره نشي وتلی. همدغسې پاکستان هم فشارونه راوړي. نو باور نه لرم خو چې ویرې دا دومره شمېر کسان افغانستان ته راوستي وو، تنګول به وي، پیسې به اخیستلي، بندي کول به وي، او فشار نه به کار اخلي، او دا به ډېر رسنیز کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي. او دا یو سیاسي فشار دی د دواړو لخوا نه، یعنی دغه نه دی.
وزیر صاحب، خبرونه ته ډېر وخت نه لرو، کم وخت لرو، د یو بل اوریدونکي نظر به واورو، بیا به وروسته دا بحث سره روان غړو.
خاری ور د غریبۍ راسې شي نسته، هلته راغلی یم، سړی به یم، همسایه یم، خو غریبۍ نسته، سپین زره یم، یو ګردوکۍ نه لرم، عملیات مې کړی دی، کار نه راته پیدا کېږي، خلک کار نه راکوي، پر پلکې باندې وای دا سپین زره دی، اسمه غاړې ته بلیږي، اوس نو د ورځې شربغلۍ خرڅوم، هغه 50 روپۍ، 60 روپۍ په دوه نه وای، زه وړ رانیسم، زه غوړي په رانیسم، زه د ډاکټر جلوګري په وکړم، زه سرای ته کریا په ورکم، زه څه به وکړم. ما خپل د وطن د مشرانو سودا د غری
غازی خیل صاحب، دا د ځینو اوریدونکو چې موږ سره تماس نن ونیو، یا پیغامونه راته پریښي وو، که په لیکلي بڼه وو یا په غږیز بڼه وو، دا ډېر ناچیز برخه ده د هغو کسانو چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. موږ یو بل فرهنګ هم لرو چې ممکن ډېر کسان دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ځان وپېژني د رسنیو له لارې، چې دی داسې لوېدلی دی یا بې وسه دی. دا یو فرهنګ هم دی، یو غرور هم افغانان لري. خو کراشو دې خبرې ته، دا د نړیوال بانک د وروستي راپور په پلمه، د طالبانو د حکومت تقریبا په وړي کې، یعنی په دغه 2 میاشتې وروسته د 4 کاله پوره کېږي، تیر جمهوریت بودیجه که هغه انکشافي وه که عادي وه، تقریبا له 70% زیات ویل کېږي چې په بهرنیو مرستو باندې متکي وه. کورني عواید ډېر کم وو، په هغو کې اختلاس وو، په هغو کې رشوت و نور مسایل وو، د دولت بودیجې ته ډېر څه نه تله. خو د طالبانو له حکومت سره یوه موضوع چې مطرح کېږي، هغه دا ده چې دوی هم ډېر پرې ویاړي، دا ده چې موږ د کورنیو عوایدو څخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان بودیجه تمویلوو. که بودیجه کوچنۍ سوي وي هغه بله خبره ده، خو فکر کوئ چې دغه بدلونونو ته په پام سره افغانستان بیرته له مالی او اقتصادي پلوه د پلان جوړولو په برخه کې بیرته هغه اصلي مسیر ته لویږي، او که موږ له وروستي دغه ګړندي پرمختګ څخه په شا کې یو، باید افغانستان خلاص وي، پانګونې ته ډیر باید راشي، دلته پانګونه وکړي، او که تللی یو بیرته چې افغانستان په خپلو منابعو یا په خپل هغه وس باندې دا راپورته شي.
خبره ده چې دا تېر جمهوریت د خو 60% پرمختیایي بودیجه چې وه هغه د بهرنیو مرستو نه وه، او د عادي بودیجه چې وه دا د خپلو مرستو نه وه. هغه وخت کې کلنی عاید 2 میلیارده ډالر ته هم رسېده. په دې سیال کې چې امنیت خراب و، مصارف هم زیات و، جنګ و، په جنګ کې خو ډېر زیات مصارف کېږي، بودیجه مصرفېدله، معلمینو، اردو و امنیت و 4 لکه، هلته خو تشکیلات و، هلته خو د هغوی مصارف هم فوق العاده زیات و. اوس خو چې دا جنګ نشته دی، د جنګ مصارف نشته دی، هغه اردو هغه دغه نشته دی، مصارف کم شوي دي. نو طبعا د دنیا هغه مرستې چې له جمهوریت سره کول یا خو د امارات سره نه کوي، نو طبعا د بودیجه داخلي ده ټوله، بهرني هغه پکې نه لري چې د پرمختیایي بودیجه دې له بهرنیو مرستو نه تمویل شي، هغه نشته ده. دوی درست وایي چې داخلي او دواړه بودیجه، عادي بودیجه او پرمختیایي بودیجه، دواړه له داخلي عوایدو نه دي. خو اوس خو داسې ده چې تجارت کم شوی دی، سرمایه ګذاري کمه شوې ده، نو ځکه دغه مشکلات هم راغله. دا تېره میاشت هم تاسې شاهدان وایي چې د جدید میاشتې معاش په دلوي کې ورکه کنه، د دلوي په 1/3 باندې یو ځان پکې راغی، نو مشکلات به وي. دا خو خبره دا ده چې اوس د دغه مشکلاتو نه د راویستلو حل شی ده. حکومت څه کولی شي، عام افغانان څه کولی شي، بهر کې میشته افغانان څه کولی شي، د نړیوالې ټولنې مسؤلیت څه دی، دا څه کولی شي، دې لپاره باید څه حل لاره. وزارت خارجه د افغانستان څه کولی شي، د مهاجرینو وزارت څه کولی شي، اقتصاد وزارت کوم ارقام څه، دغه سروي چې څومره خلک فقر لاندې ژوند کوي، که دغه مرستې ونی شي، نړیواله ټولنه چې کومې وعدې کړي دي یا کومې مرستې چې پخوا کولې اوس یې ونی کړي، مشکلات څه دي، دغه شی کولی شي دغه بشري بحران مخ ته زیاتېدو باندې دی. بله مسله خو دا ده چې موږ که د دنیا له خوا نه په رسمیت نه پېژندل شو او دا وضعیت داسې روان وي، خو طبعا چې حالات به خرابېږي، که نه حالات خو ښه کېږي نه، امنیت خو ډېر ښه دی، درسته ده، زمینه مساعده ده سرمایه ګذاري ته. خو خبره دار چې هلته بیا بندیزونه دي، د پیسو د انتقالات څنګه دي، که نه دغه بیا مشکلات.
کور ودان د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. لتاسو ټول اوریدونکو هم مننه چې په ژوندۍ بڼه راغلی په خبرونه کې مو ګډون وکړه او دغه راز مو د موضوع په ارتباط راته لیکلی او دغه راز سبتی پیغامونه پرېښي. او دا خبرونه مانور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړله.
جانان بچی بل سفا ما جانان بچی